द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
درنو عزت منوریدونکو خبرونه تا خرغ لستا سا یو صفه خبری خبرونه تاسو ته د واشنگتن ڈی سی نه وړاندې کیږي نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د اگست میاشتې د شمنیټه د وخت شوې دی په پاکستان کې د مخامت افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگتن کې د سهار یو لس بجی دی تاسو قربانی یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بيدرکه خلکو ورځ منځل کیږي په پاکستان کې هم تور لګول کیږي چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بيدرکه کړي او یا یې وژلي د بيدرکه بلوچستانو د حقونو غوښتونکي ماما قدیر په دې ورځ وی او ای ډیوته وای
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست هولیست جوړ کړی دی پنځه دیر زرس بالا بے درک خلق دے او اتزر سبالا مسخ شدہ لاشونا دا وقت مشتمل او سوی دے دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی
افغان چارواکی وای د پاکستان پولی ته نزدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې یې نزدې 100 وسلوال وژل دي په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې څلور کمانډران هم شامل دي
او هند ته په سفر د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکې او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکی او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې ترسره کیږي نوې ډیلی کې د غونډې په وخت د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج وای د دواړو ملکونو همکاري د دواړو په ګټه ده
سرټی کې تاسو اوریدل وز غوښ شي د مهم خبرونو تفصیل ته
نن په نړیوال کچ د جبري بيدرک کړل شوی کسانو ورځ منځل کیږي پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې بلوچستان او په نورو برخو کې د بشري حقوقو ډلې وای ریاستي ادارو په سونو کسان بيدرک کړی دي د بيدرک کړل شوی کسانو لپاره کارکونکو امنه مسعود جنجو او وای نږدې 15000 کسان دا وخت امنیتي ادارو بيدرک کړی دي خو د پاکستان امنیتي او چارواکي وای چې دغه کسان د طالب وسلوالو سره ملګری شوی دی او دوی د خپل کورونو نه نور کارونو لپاره وتلی دی
اخو د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې یو سلاویا وسلوال مخالفین وژل شو دي او په لږونو نور داسې ټپیان دي د چارواکو په وینا د عملیات د پکتیا ولایت په جاني خيلو ولسوالۍ کې ترسره شوې ده چې لامل یې د حقانی شبکې اړوند د څلور قومندانانو په ګډون دغه یو سلاویا تنه وسلوال وژل شو دي په دې حق له تفصيلات څه دي تاسو ته ټولو وړاندې کوي د ډیوره جو خبريال حکمل روان د کابل څخه
د پکتیا ولی ویان نقیب الله تل ډیوی سره په خبرو کې وویل ل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د جنیخیلو ولسوالۍ د بیرتنی ولو لپاره افغان او نټوز وکونو ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي او تر دې دمه افغان ځواکونه د ولسوالۍ 3 کیلومتره ته ورننګ دي شوي دي اتل زیات کړه جنی خیل ولسوالۍ ته په غزیدل لار کې وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړي
ډیره سخت او په شدت سره روانه ده. غوا نه امنیتي ځواکونه چې ځمکني عملیات کوي د ولسوالۍ 100 کیلومتره ته رسیدلي. خدای چې دغه سیمه غرنۍ سیمه ده او همداراز دغلته وسلوالو 100 کیلومتره مننه فرش کړي په لارو باندې. دوی د دې لارې د خلاصون لپاره محدد کړي تخنیکي او انجینري ټیمونه لګیا دي.
که څه هم افغان امنیتي چارواکو په خبره شوې اعلامیه کې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی، خو د هغوی شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکای او هند ترمنځ پراخه استراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې ترسره کیږي. هغلی جان کیری دا وخت د هند په سفر دی. د امریکای او هند ترمنځ د استراتیژیک او اقتصادي خبرو دا دویم پړاو په لومړي ځل هند کې کیږي. د زورور چین په حق له اندېښنه لرونکي امریکا او هند په وروستو کې د مختلفو چارو په حق له ډېرې اهمې غونډې کړې او دا د دواړو هیوادونو د یو بل سره ډیر نږدې کړی دی. د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج وای د دواړو خیزه خبرو اترو د ګرم جوشه مثال چرته هم نه ملاویږي. پاکستان تر اوسه په سرکاري توګه عکس العمل نه دی سرګند کړی، خو تېره ورځ د هند او امریکا ترمنځ په واشنگټن کې شوی د لوزنامې په حق د پاکستان دفاعي سیړونکو وای دا د پاکستان لپاره د تشویش خبره کېدلی شي. ځینې بیا وای دا د ترهګرۍ په خلاف د جګړې لپاره په پاکستان نور فشار هم راوړلی شي.
اخوا د امریکای د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش سفر کړی و. هلته یې د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي چې د بنگلاديش اعلی وزیر د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکای سره د نږدې اړیکو غوښتنه څرګنده کړې ده. جان کیری اعلان کړی چې واشنگټن او ډاکا په نورو اضافه اقداماتو سلا شوې دي، د کوم لاندې بچې د دواړو استخباراتي او قانون پر ځای کوونکي ادارې د غومرستو ته نوره وده ورکوي. کیری په ډاکه کې یوې دستوري ته د وینا وروسته د وایس اف امریکا د یوې پوښتنې په ځواب کې ویلي دي د دې خبرې ثبوتونه موجود دي چې په شام او عراق کې د فعاله تندرو ډلې داعش په ګرد نړۍ کې د اته تنظیمونو سره اړیکې دي او په هغه کې یو په سویلي آسیا کې هم دی، خو نوموړي د دغه تنظیم نوم نه دی ویلی.
ملګرو ملتونو تیره ورځ په یمن کې د وژل شوي کسانو شمېره زیاته ښودلې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي په تیرو 13 میاشتو کې 10,000 کسان وژل شوي او دا یره موجود ده چې دا شمېره نوره هم سیوا کېدلی شي. یمن کې د حوثي یاغیانو په خلاف د سعودي عرب په مشرۍ کې د عملیاتو له وجې په سوونو نور خلک بې کوره شوي هم دي. وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د یمن په جګړه کې نږدې 6,000 خلک وژل شوي.
کرغزستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موټری بم چاودنه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي د سفارت خانې د دروازې سره د باروتي موادو څخه ډک ګاډي ټکر کړي چې ورسره چاودنه شوې ده. د چاودنې څخه وروسته سیمې ته په ګڼ شمېر کې عسکر رسیدلي دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده. په دې هکله تفصیلات تاسو وړاندې کوي انیلا خالد په دغه راپور کې.
د چارواکو تر مخه د قرغیزستان سرخار بشکک کې د چین په سفارتخانه حمله په نتیجه کې برید کوون کې وجلې شوې او درې نور کسان جوبل دي. درې جوبل کسانو کې دوه د سفارتخانه مالیان او یو نامعلومه خزه شامل ده. دا تازه پیښه نن د نهې پر ورځ په داسې حال شوې ده چې سبا له د قرغیزستان د آزادۍ ورځ مانځلی شي. د قرغیزستان داخله چارو وزارت ویاند ویلي دي چې دا حمله د موټر د لارې د سفارتخانه دننه شوې ده. د هیواد نائب وزیر اعظم جینش رزاکوف دا یو ترهګر برید بللې دی. بلخوا چین هم د دې حمله په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او د چین خارجه وزارت ترجمان هوا چون ینګ ویلي دي چې هیواد یې د قرغیزستان نه د چینی ادارو د تحفظ غوښتنه کړې ده او ورسره ورته د تازه پیښې پوره معلومات کولو وینا هم کړې ده. په قرغیزستان کې د چین په سفارتخانه شوې تازه حمله ذمہواری لا تر دې دمه چا په خپل سر نه داغستې. د یادونې وړ ده چې قرغیزستان په کال 2015 کې هم د بشکک په سیمه کې د ترهګرۍ په ضد عملیات کړي وو.
د فرانس صدر فرانکوس اولان د شام په شمالي سیمه کې د ترکی پوځي ګام غندلې دی. فرانس وایي د یو شمېر ملکونو لخوا د یو بل نه جدا اهداف په نښه کولو سره دا لانجه نوره هم کړکېچنه کېدلی شي. هغلی اولان وویل چې شام کې جګړه ځنډول ډېره ضروري ده او په مذاکراتو شروع کولو یې زور راوړی دی.
اخوا د سومالیه په سر خار موګدیشو کې د ولس مشر مانی سره نږدې د موټر په ذریعہ شوې بمی چاودنې کې لک تر لګه شل کسان وژل شوې دي او دیش تنه نور ژوبل دي. د امنیتي چارواکو له وینا چې دغه موټر ډیر په تیزی سره د مانی نږدې تللی او د نږدې هوټل سره چاودلې دي. په ژوبل شوو کسانو کې دوه تنه حکومتي وزیران، دوه تنه د پارلمان غړي او دوه تنه خبریالان دي چې په دغه هوټل کې وو. د پیښې پړه لا چا په غاړه نه ده اخیستې، خو داسې حملې تل د الشباب وسلوالی ډلې له خوا ترسره کیږي.
د منځنی ایشیا لپاره د امریکا نائب مرستیال سیکرتر ډینیل روزن بلم وای په دې سیمه کې د ثبات له وجې دې ته ډېره کمه توجه ملاویږي، خو زیاتوي د امریکا نوې صدر ته به د دې سیمې اهمیت ورخایي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو د ځوانانو
او مشرانو لپاره
هر ورځ تاسو ته تازه خبرونه او مرکې وړاندې کوي.
د ډیوا ریډیو خبرونه په میډیم ویوز پک سوا یویش،
شارټ ویوز او انټرنیټ هم اوریدلی شي.
د انټرنیټ پته ده www.divaradio.com.
گرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه ته غوږ کې، او نن په ټوله نړۍ کې په جبري توګه د بيدرکه خلکو ورځ منځل کیږي. په پاکستان کې دا ورځ په داسې حال منځل کیږي چې د بيدرکه کړل شوي خلکو لپاره کارکونکو امنه مسعود جنجو او وایي چې د مختلفو ادارو نه راجمع کړل شوي معلومات تر مخه نږدې 15,000 کسان په پاکستان کې بدرک دي، او په دې کې زیاتره تعلق د پښتونخوا قبایلی سیمو او د پاکستان ناکلاره صوبې بلوچستان سره دي، او دغه سي کراچۍ کې هم ډېر کسان بدرک کړل شوي دي. خو د بشري حقوقو کارکونکو سره چې د ډیبر ریډیو همکار نصیر احمد کاکړ خبرې وکړي، نو هغه وایي چې دیتا توجه تر اوسه پورې نه د ورکړل شوی چې دغه کسان بدرک کړل شوی دي، دغه کسان راخکار کړی شي. نور تفصیل یې د نصیر احمد کاکړ په دې رپورت کې اورو.
د بدرک کسانو دروازه په داسې حال کې منځل کیږي چې نړیواله ورورولي او د بشري حقوقو ادارې وایي پاکستان کې د بشري حقوقو سرغړونه روانه ده، او په زیات شمیر سیاسي فعالین او وګړي په زور بدرک کړل شوی دي چې د ځای ځایګي په اړه څه معلومات نشته. په پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې وایي د حکومتي استخباراتي ادارو لخوا په زور د مخالفینو د بدرکیو لړۍ له ناآرام بلوچستان ایالت څخه خیبر پښتونخوا، قبایلی سیمو او د سند و کراچۍ ته هم غځېدلې ده. په کوټه کې د بشري حقوقو د ادارې مشر شمس مندوخیل ډیوا ریډیو ته ویلي حکومتونه د بدرک کسانو د قضیې په حل کې ناکامه پاتې شوي او داسې ښکاري چې بې وسه دي.
ډیر خلک اوس په دا کراچی کې فکر صورت حال دی، په خیبر پختونخوا کې دی، په وزیرستان کې دی، دا په سوات کې دا وسو، دا د سټیټ په ډیر زیاتی دغه کې دی. ریسنتلی کسایاتی یورپین یونین هم رپورټ ورکړی په بلوچستان کې د انسانی حقوقو کې ډیر زیاتی وایلیشن روان دی، امریکای ورته په دغه باندې رپورټ په بلوچستان کې وایلیشن روان دی. نو په دې صورت حال کې ما سره خلاصاوي چې حکومت دا نه سټیپونه دی چلاخه باید چې حکومت دا څرګنده وکړي او دا خلکو د حاکم خلک تیوري دغه ته د وکیلانو د عدالت سہولیات ورکړي.
په بلوچستان کې د بدرک کسانو لپاره مبارزه کوونکې 15 اویا کلن بلوچ مشر ماما قدیر بلوچ دا کوي چې هغه ایالت کې تر 15,000 پوری بلوچ سیاسي فعالین استخباراتي ادارو لخپل کورونو پورته کړی دي او هیڅ درک یې اوس نشته.
دا وخت بلوچستان کې مش په فهرست هولیسټ جوړ کړی دی، پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دی، او ات زر سه بالا مسخ شده لاشونه دا وقت مشته ملاو سوی دی. دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کئی، بیا آغوی سا پشتانه کئی، یہ تحقیقات کئی، انویسٹیگیشن کئی، بیا دوی وزنی مسخ شده لاشونه مشته استه.
بلوچستان کې لتیری یوونی می لسی زرایسه بلوچو د کشتی کچ په بغاوت لاس پوری کړي او د یالت په شتمنیو د بلوچ اولس د واک غشتنه کوي. د بشری حقوقو مشر شمس مندوخیل وای حکومت د دې خبرې پابند دی چې د یو کس د نیونی څلور ورساته ورسته هغه و عدالت ته وړاندې کی. خو له بده مرغه د ده په وینا پاکستان کې په کلونو کلونو خلک بې درکه وي او د هغوی د خپل خپلوانو چیغو او بغارو ته څوک غوږ نه ږدي.
او دا د خلکو بنیادی حق دی، انساني حقوق او بین الاقوامي حقوق سي هغه دا حق ورکوي چې هر چیرې څوک پورته کړي هغه به په 24 ساعتو کې چې دی هغه به په عدالت کې ظاهر وي او موجود دي به وراولي د عدالت له، لیکن هغه دلته دا نه کوي، نه عدالت کې، نه وکیل سره باندې، نه یو هغه داسې نشته.
د ملګري ملتونو سرمنشي بان کې مونږ د بيدرکه کسانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په ټولو هیوادونو ژغ کړی چې د بيدرکه کسانو د درک لګولو په اړه دي جدي اقدامات وکړي او په دې اړه دي پوهاوی لا نور هم زیاته کی. شمیره وای ګرد د دنیا کې هر ورځ تر 600 زیات خلک بې درکه کیږي.
خدر منو بيدونکو د دې ورته خبري خبرونه ته غوګس او خبرونه دوام لري. تاسو دغه د نسیر کاکړ راپور واوریدلو، په همدې حق لباندې یو بل راپور هم لرو د کوټې څخه چې د خلکو جبري ورکیدلو نړیواله ورځ هم د دغه ستونزه په قانوني توګه او په نړیواله توګه یو لوی جرم هم دی. بل دا چې په کوټه کې په بلوچستان کې، بلکې د وایس فور مسنګ بلوچ پرسن دغه یو تنظیم دی چې د بلوچستانو لپاره غږ پورته کوي، او د دې تنظیم مشر چې ماما خدیر نومیږي هغه یو غونډه کې د ملګرو ملتونو د بخښنې نړیوالې ادارې څخه دغه غوښتنه کړې ده چې د بیزوره په زوره بې درکه شوي خلکو بیرته پیدا کولو او د هغوی حقونو د دفاع کولو لپاره دې هڅې وکړي او دغه غږ دې د بلوچستانو واوري. په دې هکله باندې یو راپور لرو چې حمید سمسور را لګلې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسن مرستيال مشر ماما عبدالقدیر بلوچ نن په کوټه کې ویل چې ورځ تر بله د بيدرکسو خلکو شمیره دلته مخ په وړاندې روانه ده.
یا یو بهتري خو نه درغلي دي، احتجاج موږ را روان دي، نه د ښکار سوي دي، نه مشته دا معلوم سوي دي چې چیرې دي چیرې نه دي. دا مسخ شو د لاشي زیات سوي دي، کم نه دي سوي. 15000 کسان به درکه دي، 8000 سره بالا مسخ شو د لاشو نه دي. دا موږ فیرس کې دي، دا لاپتا افراد فیلس موږ هر کله دا تیار وو، او دا گورنمنٹ تا مشور کړی دی، ہائی کورٹ تا مشور کړی دی، سپریم کورٹ تا مشور کړی دی، انسانی حقوق ادارو تا مشور کړی دی، اور اقوام متحدہ تا ہم مشدا فہرست ور کړی دی.
ماما عبدالقدیر بلوچ د ملګر ملتونو د بخښنې نړیواله اداره او له نړیوالو مدني ټولونو څخه غوښتنه وکړه چې په زور باندې د بې درکسو خلکو پراخوش کېدو کې دی خپل رول ولوبوي. وایس پار بلوچ میسنگ پرسن لتیرو اتو کلوزخه د کوټی د مطبوعاتو کلب مخته یو کیمپ هم پرانسته دي. دوی د بيدرکسو خلکو عکسونه دالته یشدي، خو د بلوچستان د صوبایي حکومت ویان انوار الحق کاکړ بیا د بيدرکسو خلکو شمیره ډیره کمه بیانوي. د دله خلیص د ملګرو ملتونو په زور د بيدرکسو خلکو د کمیټې پر وی پانه باندې د بلوچستان د بيدرکسو خلکو شمیره یوازې 50 کسه لیکل شوی ده.
اتنے بھی ملٹنٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارا یہ کہنا اور ماننا ہے کہ ان کو ہندوستان کی ریاست اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسی را فنڈ کر رہی ہے.
د صوبایي حکومت ویان وی چې البته امنیت خوندي ساتونکو ادارې هغه وسلوال کسان چې د هند حکومت او د استخباراتي ادارو لپاره دلته کار کوي له دوی سره مالی مرسته ترسره کوي او دوی دلته عادي وګړي پادف کوي، دا غو تاسو کول زموږ قانوني حق دی.
موږ هماره پاس 98 کی تعداد ہے جس کو ہم انکوائر کر رہے ہیں، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو افغانستان میں مختلف کیمپس ہیں، یہ وہاں پہ ٹریننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ یہ ڈیٹا میں ان کو مسنگ شو کر دیتے ہیں. وہ والنٹیئرلی مسنگ ہے، انفورسڈ ڈس اپیئرنس نہیں ہے.
اتنوی کسان دی چې موږ ته معلومه ده په دوی کې ډیر داسې همستا چې هغه په افغانستان کې په مختلفو کیمپونو کې تربیه ترلاسه کوي، لکن دوی دلته د ورک خلکو په شمیره کې اچولې دي. دوی په خپل خوښه باندې ورک دي او دوی ته په زور باندې بې درکسوي خلک نشي ویل. باید په زور باندې د بې درکسو خلکو او په خوښه د تللو کې توپیر وشي. انور الله کاکړ وی چې زموږ عسکري ادارې او سیول ادارې په اپیکس کمیټه کې ټوله جواب دی، هغه هیڅوک هم بې درکه نشي وړاله. حکومت ته جواب ورکوي او حکومت سیدی له دوی زخه پوجګه چم کوي. خو په بلوچستان کې د بشری حقوقو د سازمان غړی شمس مندوخیل بیا د حکومت اداوی ردوي. شمس مندوخیل وی چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو ستری سرغړونې روانې دي.
خلک پورته کې مقدمه نه پرچلی او بیل دغه باد سي دی مړې کې او بیا تس کې او په داسې ویرانو کې تس کې سي ډېر د اغه غسه باز داسې لاشونه ملاسوي دي دغه شکلونه نه پزندل کاج داسې قبرونه ملاسوي دي په اغه کې ډېر خلک پرې وځي شخ کړی دي او دا په یو ډیسټریټ کې نه دي، دا په مختلفو ډیسټریټو کې دا وخت شروع دي.
د بشری حقوقو نړیوالو ادارو په وار وار باندې په بلوچستان کې د تشدد پر روانو پیښو باندې سخت تشویش څرګند کړی دی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د بشری حقوقو د سترو سرغړونو د مخنیوي لپاره دي عملی ګامونه واخلي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټلویزیون، کوټ.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی نه غوښتي. نن په نړۍ کې په جبري توګه د بې درکه خلکو ورځ منځل کیږي. تاسو د حمید سمسور او نصیر احمد کاکړ دغه تفصیلي رپورټونه وره د اسلام آباد نه د ډیوه ریډیو خبریال رابعه پیر هم یو رپورټ را لګړې دی او وایي چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په زور بې درکه کړل شوي کسانو ستونزه حل کولو لپاره ګوندي ملکونو لره یو بل سره په شریکه کار کول پکار دي. دوی وایي دا عمل دا عمل په دې ختمې دي شي چې دغه ملکونه دا عمل غیر قانونه وګرځوي. نور تفصیل یې د رابعه پیر په دې رپورټ کې اورو.
د جبري بې درکه کوونکو خلکو د نړیوالې ورځې په مهال د بشري حقونو تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان له اړخه جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې آسیا کې په لوی شمېر خلک اوس هم په زبردستي بې درکه کیږي چې مخنیوی تر هغه نسی کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه جرم نه وي ګرځول سوی. د نړیوال قانون تر مخه د جبري بې درکۍ مطلب د ریاستي ایجنسۍ یا اتارټیز له اړخه خلق نیول، بندي ساتل او بیا ته دوی په اړه څه معلومات نور کول چې دوی چیري او په څه حال کې ساتل سوي دي. ملګرو ملتونو دغه جبري بې درکۍ د بشري حقوقو په ضد جرم ګرځولې دي. په پاکستان کې د کال 2002 راهیسې د جبري بې درکۍ په زرګونو پیښې مخې ته راغلې دي او په دې اړه کارکوونکي امنا چنجوه لیوا ریډیو سر خبرې کوي. د دې د شمیر په اړه وایي
زیادہ تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال ہے اور اس وقت بھی انکوائری اور مختلف انسانی حقوق کی تنظیموں کے اگر قواعد کو جمع کیا جائے تو وہ کم از کم 5,000 کے قریب ان کی تعداد بن رہی ہے. ہم حکومت سے یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کو انسانیت کے خلاف جرم قرار دیا جائے. پاکستان کے قوانین انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ انفورس ڈس اپیئرنس کے اوپر دستخط کریں اور اس کو پاکستان میں رائج کریں.
په پاکستان کې حالات نور هم خراب دي او دا وخت هم کچري د بشري حقوقو شمیر رايوځي کړی سي نو لشتر 5,000 پورې خلک بې درک دي. موږ د حکومت څخه غوښتنه ده چې دا د انسانيت په ضد جرم وګرځول سي او پاکستان ته پکار دي چې په دې اړه نړیوال کنوینشن لاسلیک کړي او دا په پاکستان کې رايج کړی سي. تامنا جنجوا تر مخه د ډیفنس اف هیومن رائټس له اړخه د تیرو دیولس کلو راهیسې د بې درک خلکو شاوخوا و نیم سوه مقدمه په ستر عدالت کې وخت په وخت جمع کړي سوي دي چې په کې دا وخت هم تر 300 پورې مقدمې روانې دي. ولې چې په څو مقدمو کې حکومت د ستر عدالت ته حکم تر مخه هم عمل نه کوي. امنا جنجوازیا تکړه چې د حکومت لاړه د څنګه کې دوله وجبه اوس د مختلف تنظیمونو سره په ګډه یو تحریک پیل کوي چې په کې به عدالتونو کې درخواستونه جمع کیږي. د دې نه علاوه پر دغه معامله به د خلکو ترمنځ پوهنه خوروي او درېم به ناستې او مظاهرې کوي او په ټوله هیواد کې به کمپونه هم جوړیږي. د هیومن رایټس کمیشن لاړه جاري سوي بیان کې ویل سوي دي چې سریلنکا په سیمه کې یوازنی هیواد دی چې د بې درکه خلکو په اړه نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی او نور هیوادونو لپاره هم ضروري دي چې دغه کنوینشن لاسلیک کړي سي. ولې چې د دې مخنیوي تر هغه نسی کېدی تر څو چې دغه عمل په باقاعده توګه هم نوی ګرځول سوی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
تاسو وایس آف امریکا ډیوا رادیو اورئ.
دونکو خبری خپرونه لا دوام لري، او یو بل موضوع ولور ته مې پام راوي ګرځېدو. ارباب صاحب، غدا چې دا پاناما لیکس په حق لباندې دا مهال په رسنوي کې څه ډیر نشته، او دا موضوع ډیره توده و یو څه وخت مخکې، او دا مهال هیڅ هم د پر هغې باندې دومره بحثونه نه کیږي. نو یو ځل بیا پاناما لیکس راپورته شوې ده دغه مسله.
په یورپ کې مونږ کتل چې ځینې کسانو وزیر اعظمانو چې دا غي نمونه هم پکې راغلو، د برتانی د وزیر اعظم په خاني وزیر اعظم خبره کېدله دا دغه سي، نو ځینې پکې استفاګانې ورکې، ځینې پکې بیا وضاحتونه ورکړو. پاکستان کې هم داسې خبره کېده، نیخ په نیغه د پاکستان د وزیر اعظم نوم پکې نو، دا هغه د بچو نمونه پکې هغه پکې راغلی وو. پاکستان کې هم دا خبره کېده، خو جمهوریت چې کمزې کی او وروسته پاتې ملکونو کې کرپشن یا بډو رشوتونو یو غټه ستونزه ده، نو دغه ستونزه مخکې یو فشار جوړ شوی، یو ماحول، یو نوې تازه معلومات وو، دغه فشار را مخته شوی وو. خو اوس قدر سنگه چې تاسو وی غلی شوی دی، بیا اوس تحریک شروع شوی دی کال 2013 کې بیا انتخابات کېږي پاکستان کې، نو یو ماحول جوړیږي ورته.
او بیا دا خبره داسې راپورته شو چې د پاکستان پیپلز پارټي او پاکستان تحریک انصاف دغه دواړو ګوندونو یو ځل بیا دغه غوښتنه کړې ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ کوم نمونه چې راغلي هغه د لیست په سر کې وي، او د دې پلټنې دې په سخته وشي.
دلته مهمه دا ده چې ټول پاکستان کې جمهوریت ډېر کمزور دی، کله هم جمهوري حکومت باندې فشار سي واشي نو غیر جمهوري قوتونه هغه اقتدار باندې قابض شي. نو که دغه اختلاف کوي یا فشار پر وړي د پیپلز پارټي خبره تاسو که تحریک انصاف خو ویلو چې سیاست په ځای پوسټ هم هغه یو واره داس راغلی چې هغه هرکلی به ورته وای، خو پیپلز پارټي وای چې جمهوریت نه ختمول غواړي، فشار به برابرلی دا سونه به صحیح کوي خو جمهوریت به نه کوي.
بالکل قدرمن اوریدونکو، په همدې حق باندې د پاناما لیکس پکله یو ځل بیا تاسو ته یو راپور لرو چې اورنګزیب خان را لېږلې دی، دا غوړاندې کوو تاسو ته.
پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی او پاکستان پیپلز ګوند سینیټر اعتزاز احسن میډیا سره خبرو په وخت یو ځل بیا دا غوښتنه کړې ده چې پاناما لیکس کې د وزیر اعظم زامن او نامې راغلي دي، ځکه اعتصاب د لومبې د وزیر اعظم نواز شریف نه پیل کړی شي. سینیټر اعتزاز احسن ویلي دي وزیر اعظم کام ته خطاب او جلسې جلوسونو کې بیا بیا دا خبره کړې ده چې لومبې اعتصاب د دوی نه وکړي شي، نو آخر دا اعتصاب به کله کیږي. او موږ هم دا غوښتنه کوو چې شپږ سوه دریش تنانو د چا نامې پاناما پیپرز کې راغلی دي، په دې کې اڑمبے د وزیر اعظم فامیل نه احتساب پیل کړی شي
کې آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہونا چاہیے. اس انکوائری اور انکوائری کمیشن میں جو 630 نام آتے ہیں ان میں آغاز وزیر اعظم اور ان کے خاندان سے ہونا چاہیے.
دوی وی د احتساب لڑے وزیر اعظم نواز شریف او د دوی د فامیل نه پیل کول پکار دی. یو بل حکومت مخالف پاکستان تحریک انصاف شاه محمود قریشی ویلی دی چې پاناما پیپرز په معاملہ د حکومت رویه نه مایوس شوی وو، او د مقصد لپاره کوم کمیټه جوړ کړی شوی و هغه اهمیت هم ختم شوی دی. اوس به دوی سینیټ، سند او خیبر پختونخوا صوبې چرته تحریک انصاف او پیپلز ګوند اکثریت دی، هلته به په دې لړ پریکړې وړاندې کوي.
جو ریزولوشنز هم وہ ہم پاناما اسپیسیفک ریزولوشنز کے پی کے میں، سندھ میں اور سینٹ میں جہاں ہماری اکثریت ہے وہاں پیش کریں گے.
دوی وی کو مصوبو کے پیپلز گن او تحریک انصاف حکومت دے ہلتا او سینٹ کے با دا پریکڑے وڑاندے کولی شی. شاہ محمود قریشی دا ہم ویلی دی چے پاناما پیپرز کے نوم راتلو باندے دا وزیر اعظم احتساب غوختنے پر لڑ یو بل به هم سینیټ ته وړاندې کولی شي. د دې ترڅنګ دوی زیاتوي چې د سکینډل تحقیقاتو لپاره به د دوی ګوند هر هغه لاره به استعمالوي په کوم د دوی حق دی، او د مقصد لپاره به احتجاج لاره به هم خپلوي. تیر ورځ تحریک انصاف وزیر اعظم نواز شریف فامیل پاناما پیپرز کې نوم راتلو پس سترې محکمې کې دوی نایح لګرځولو لپاره یو خاص هم جمع کړی دی، او په دې کې وزیر اعظم زامنو حسن او حسین نواز د دوی زوم کیپٹن ریٹائرڈ صفدر لور مریم نواز دا خزانے وزیر اساق ڈار داخلہ سیکرٹر نے علاوہ دا احتساب قومی ادارہ او ایف بی آر فرق جوڑ کرے شوی دی خوستر محکمے دا خواست دا اعتراض نہ پس واپس کرے دے او دا گن مشر عمران خان تے ویلی دی چے پدے حق لا دا متعلقہ محکمہ سره دے رابطہ وکری دے کال اپریل پمیاش پاناما پیپرز ترمخه وزیر اعظم نواز شریف زامنو د ټیکس نه بچ کې دوه لپاره اف شور کپنه جوړ کړي وي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
واشنگٹن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
کرانو خبر منو وی دوں کھو د ڈیوا ریڈیو خبری خبرونه لا دوام لري. ستاسو قربانی یو ز منزه شهید
او ز ارباب محمود
یو تل بیا ستاسو په مړه ګرځو د مهم خبرونو سر ټکو تام.
نن په نړۍ کې په جبري توګه د بې درکه خلکو ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان هم تور دی چې په زرګونو سیاسي مخالفین یې په زور بې درکه کړي او یا یې وژلي. د بې درکه بلوڅانو د حقونو غوښتونکي ماما قدیر په دې ورځ وی او ای ډیوا ته وایي،
دا وخت بلوچستان کې موږ په فهرست هولیسټ جوړ کړی دی. پنځه دیر زر سه بالا بے درک خلق دی او اته زر سه بالا مسخ شده لاشونه دا وخت مشتمل او سوی دی. دا پاکستان ایجنسیان او فوج بے درک کوي.
افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا ولایت کې فوزی عملیاتو کې نږدې 110 وسلوال وژلي دي. په وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې څلور قومندانان هم شامل دي.
په وژل شوو کې د حقانی شبکې څلور مهم قومندانان د کاکی وزیر په نامه عبدالولي نسیم جان او د جهیر ولسوالۍ لپاره نوې مول شوې تش په نامه ولسوال متي ولا هم وژل شوې ده.
هند ته په سفر د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکا او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې تر سره کیږي. نوی ډیلی کې د غونډې په وخت د هند د خارجه چارو وزیره سوشما سوراج وای د دواړو ملکونو همکاري د دوی په ګټه ده.
سټی کې تاسو اوریدل اوس خوښ شئ د مهمو خبرونو لنډیز ده.
نن په نړیوال کچ د جبري بې درکه کړل شوی کسانو ورځ لمانځل کیږي. پاکستان کې دا ورځ په داسې حال لمانځل کیږي چې بلوچستان او په نورو برخو کې د بشري حقونو لپاره کارکوونکي ډلې وایي ریاستي ادارو په سونو کسان بې درکه کړی دي. د بې درکه کړل شوي کسانو لپاره کارکوونکي امنه مسعود جنجو وای نږدې 15,000 کسان دا وخت امنیتي ادارو بې درکه کړي دي، خو ریاستي چارواکي دغه تورونه ردوي.
اخوا د افغانستان په جنوب ختیځ پکتیا ولایت کې د افغان او ناټو ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې 110 وسلوال مخالفین وژل شوي دي او په لسګونو نور ټپیان دي. د چارواکو په وینا دغه عملیات د پکتیا ولایت په جانیخیلو ولسوالۍ کې ترسره شوي چې له امله یې د حقانی شبکې اړوند څلور قومندانانو په ګډون 110 تنه وسلوال وژل شوي دي.
د امریکای د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکای او هند ترمنځ پراخه ستراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په خو وخت کې تر سره کیږي. هغه جان کیری دا وخت د هند په سفر دی. د امریکای او هند ترمنځ د ستراتیژیک او اقتصادي خبرو دا دویم پړاو پړومبي ځل هند کې کیږي. د زورور چین په حق له اندېښنه لرونکي امریکا او هند په رستو کې د مختلفو چارو په حق له ډېرې اهمې غونډې کړي او دا دواړه هیوادونه د یو بل سره ډېر نږدې کوي.
همداشان د امریکې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه په ورځ د بنگلاديش سفر کړی او هلته د وزیر اعظم شیخ حسینه واجد سره د لیدو وروسته ویلي چې د بنگلاديش اعلی وزیر د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د امریکې سره د نږدې اړیکو غوښتنه څرګنده کړې ده.
ملګرو ملتونو تیره ورځ په یمن کې د وژل شوي کسانو شمیره زیاته ښودلې. د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو مرستیال ویلي په تیرو 13 میاشتو کې 10,000 کسان وژل شوي او دا یره موجود ده چې دا شمیره نوره هم سیوا کیدلی شي. وړاندې ملګرو ملتونو ویلي وو چې د یمن په جګړه کې نږدې 6,000 خلک وژل شوي.
قرغیزستان کې د چین د سفارت سره نږدې یو ځانمرګي موټری بمی چاودنه کې 3 کسان ژوبل شوي دي. برید کوونکي د سفارتخانې د دروازې سره د بارودي موادو څخه ډک ګاډي ټکر کړی دی چې ورسره چاودنه شوې ده. د چاودنې څخه وروسته سیمې ته په ګڼ شمیر کې عسکر رسیدلې دي او ټوله سیمه یې په خپل ولکه کې اخیستې ده.
د فرانس صدر د شام په شمالي سیمه کې د ترکی پوځي کام غندل دی. فرانس وای د یو شمیر ملکونو لخوا د یو بل نه جدا اهداف په نخښه کولو سره دا لانجه نور هم کړکیچنه کیدلی شي.
اخوا د امریکا متحده ایالاتو د روان کال په دوران 10,000 سوریایي کډوالو ته په امریکا کې پناه ورکړې ده. دا شمیره امریکا په خپل ځان ته ټاکلې و چې ویل کېږي خپل هدف ترلاسه کولو کې بریالي شوي دي. سپینې ماڼۍ د خوښۍ اظهار کړی دی او ویلي دي د سوریې کړکیچ ته د ښه لارې حل راوستل پکار دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل. د ډیوا رادیو اوریدونکو لپاره زیری
زموږ خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغو صفو تاسو موږ رونه اوریدلی شئ.
خو د دی ورجو خبری خبرونه ته غواګې تاسو د خبرونو لنډیز واوریدو راځو د راپورونو ولوري ته خو د خبرونه په دې ځای کې لومړی هم وخت شوې دی مطبوعاتو ته د کتنی او دغه کتنه د تلپشان زموږ همکار مختار خلیل کړی دا راځي چې په ګډه سره واورو چې نن په مطبوعاتو کې کومه موضوع برسیره راغلی دا او تاسو راخسته ده.
تیرہ ہفتہ دا افغانستان په صدر مقام کابل کې ورانکارو افغانستان کې د امریکای په پوهنتون خونړی حمله کې 14 بیګنا خلک وجلی دي چې اوو پکې طالب علمان 3 پولیس افسران او 3 څوکیداران دي. نن د امریکای مشهوري ورځپاڼې نیویارک ټایمز په دغه پیښه خپل یو اداریه لیکلې ده. د اداریه سرخط ته په افغان طالب علمانو ناترسه حمله د اداریې په شروع کې لیکلی شوې دي چې د افغانستان په صدر مقام کابل کې امریکایي یونیورسيټي په کال 2008 کې پرانستې شوې ده. خو د لومبه ورځې نه دا اندېښنې کې دي چې افغانستان کې د نه ختمېدونکو انختی جنگ له سبب به دا یونیورسيټي تر ډېرې مودې پورې خپل وجود په ځای ونه ساتلې شي. خو د یونیورسيټي طالب علمانو او استادانو چې د خپل مقصد تر سره کولو لپاره د پوهنتون د خلاص ساتلو په باب لا د خپل کم پوخ نیت څرګندونه کړې دا دی د پوهنتون د ژوندۍ پاتې کېدو امیدونه روښانه کړي دي. د کابل د امریکایي پوهنتون ټول اخراجات امریکا وړي او د دې مقصد د افغانستان د مستقبل مشران تیارول دي. د پوهنتون په سختو او مشکلو حالاتو کې د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. د پوهنتون په افغانستان کې د امنیت د خرابو حالاتو باوجود د دنیا ډیر قابل خلک ځان تراخ کړي دي باوجود د دې چې په روانه میاشت کې د پوهنتون دوست استادان تختولې شوې دي چې یو پکې د امریکې او بل د آسترالیا دی او چې تر اوسه پورې څه درد درک نه لګي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې لیکي چې کابل کې د امریکایي پوهنتون د وجود د برقراره پاتې کېدو دارمدار به ګومان کیږي چې هم د امریکایي حکومت په مالی امداد وي. خو دا هم یو حقیقت دی چې په راتلونکي موده کې د دې پوهنتون د باقی پاتې کېدو امکانات هم ډېر روښانه نه دي. نیویارک ټایمز خپل اداریه کې نور لیکلی دي چې امریکای او نورو امداد ورکونکو ملکونو افغانستان کې په اربونو ډالر خرچ کړی دي. خو د تعلیم مد لور کېدونکو مالی امداد یقینا چې په حالاتو کې بدلون راوستونکې رقم دی. په کال 2002 کې د 1 میلیون نه کم هلکان په سکولونو کې داخل شوي دي. هر کله چې ښځې او جنکۍ غشان د تعلیم حصول ته نشي پرېښودی. امریکانو چارواکو د افغانستان د تعلیمي نظام په تعمیر په تیرو 10 کالو کې په کروڑو کروڑونو ډالر خرچ کړي دي، خو نتیجه سړي رزړه پوري نه دراختلي. د کومو کومو کلیوالو سیمونه چې امریکانه فوز وتلې دي، دغلت پرانستې شوی سکولونه بند کړي شوی دي، او کم چې پرانستې هم دي د هغو کارکردګي د نشټ په سیر ده. خو نیویارک ټایمز په اداریه کې زیاتې چې د لس کال وړاندې حالاتو په مقابله کې نن ورځ افغان اولس ته تعلیمي موقع زیاتې حاصلې دي. د افغانستان د تعلیم د وزارت وینا ده چې نن ورځ د 9 میلیونو نه زیات ماشومان سکولونو ته روان شوي دي چې 40% پکې جینکۍ دي. نیویارک ټایمز خپله اداریه په دې تجزیه ختمه کړې ده چې که افغانستان ته د نیستۍ خوارۍ نه د راوتو څه موقع شته، نو هغه د افغانستان تعلیم حاصلوونکي زلمي دي، څوک چې به د تعلیم د حصول نه پس د افغانستان د آبادولو صلاحیت لري. په دنیا باندې لازمه ده چې د دې زلمو د تعلیم د حصول په کار کې د دوی لاسګیرنه وکړي.
د وایس اف امریکا دی ورجو د قدر منو اوریدونکو د خبری خبرونې نو وروسته به تاسو د بیروز خان صاحب سره د پښتنو اصل نسل کومه خبرونه چې روانه ده دوام لري هغه به تاسو ته وړاندې کوي. تاسو هم په خبرونه کې ورسره کولای شئ، ملګری شئ، میلمانه به هم راځي ستاسو سره بر ځینې په زړه پورې او مهم معلومات شریکوي. نو تاسو د دغه خبرونې اوریدل هم مه هیروئ. راځو د راپور ولورې ته چې افغان چارواکي وایي د پاکستان پولې ته نږدې پکتیا ولایت کې پوځي عملیاتو کې نږدې 100 وسلوال وژلې دي، او په دغه وژل شوو کې د پاکستان په ملاتړ تورن د حقانی ډلې 4 کمانډران هم شامل دي. په دې حقله تفصیلات څه دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي د ډیوه راجو خبریال حکمل روان د کابل څخه.
د پکتیا ولی ویان نکی بلا تل ډیوی سره په خبرو کې وویل ل وسلوالو طالبانو څخه د دې ولایت د جنیخیلو ولسوالۍ د بیرتنیولو لپاره افغان او نټوز وکونو ګډ هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي، او تر دې دمه افغان ځواکونه د ولسوالۍ 3 کیلومترې ته ورنږدې دی شوي دي. اتل زیات کړه جنیخیل ولسوالۍ ته په غزیدل لار کې وسلوالو طالبانو مینونه ځای پر ځای کړي. بلخوا د 203 تندر کلی اردو لخوا په خبره شوی اعلامیه کې ویل شوی 13 شپه نه وخت افغان امنیتیز وکونو د پکتیا ولایت په جنیخیل او چکمنۍ ولسوالۍ کې هوایی او ځمکني عملیات تر سره کړي دي. خبری سرچینې زیاتوي په دې هوایی او ځمکني عملیاتو کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو 15 تنه وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د 203 تندر کلی اردو چارواکو په اعلامیه کې ویلي په وژل شویو کسانو کې د وسلوالو مخالفینو مهم قمندانان هم شامل دي. همداراز چارواکو ویلي په وژل شوي وسلوالو مخالفینو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادونو جنګیالي هم شته دي. که څه هم افغان امنیتي چارواکو په خپره شوي اعلامیه کې د یو شمېر بهرنیو جنګیالیو د وژل کېدو پخلی کړی، خو د هغوی شمېر یې نه دی په ډاګه کړی. حکمل روان، وایس اف امریکا، ډیوه رادیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیوه رادیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سي نه غوږ څنګه چې تاسو د حکمل روان دغه تفصیلي رپورټ ورده چې د عملیات شوي دي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې. په پاکستان کې یوه ستونزه چې کم د افغان کډوالو رامخته شوې وه، د پاکستان حکومت غوښتل چې کم کډوال چې ځان سره د پاکستان کې د پاتې کېدو کاغذونه نه لري هغه دی بیرته افغانستان ته لاړ شي. په پښتونخوا کې په خاص توګه حکومت دغه ګام پورته کړی و او داسې رپورټونه وو چې په زور وستل کېږي او ځنی افغان کډوال چې دي هغوی میډیا سره په خپلو خبرو کې د حکومت په خلاف نیوکې هم کړې وې. د پدې حقلا نن په پېښور کې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو اعلی کچې غونډه شوې ده او په هغه کې دا فیصله شوې چې هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې په پښتونخوا کې خپل ځمکه پراپرټي لري هغه به په پښتونخوا کې ساتل کیږي او هغه به هغوی سره به زیاتې نه کیږي. پولیس یې منع کړی دی چې افغان کډوال سره د بدسلوکینا ډډه وکړي. نور تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاره کوي.
د غونډې نه پس وزیر اعلی پرویز خټک مطبوعاتو ته خپله وینا کې وویل صوبایي حکومت کله هم پولیسو ته امر نه دی کړی چې افغان کډوال دې په زور افغانستان ته ولیږي. البته نړیوالو ادارو سره تړونونه وفاقي حکومت لاسلیک کوي او وروستو دوو میاشتو کې د افغانانو واپسۍ کې تیزی راغلې ده. خو ویل راجستر شوي افغانان د روان کال تر اخره پورې دلته د استوګنې پوره حق لري.
دسمبر 2016 تک تو ایک کلیئر ان کو اجازت ہے جو رجسٹر ہو گئے وہی آپ رہ سکتے ہیں ہمارے مہمان ہیں ہم ان کو ویلکم کریں.
وای افغانان زمونږ دلته میلمانه دي او پولیس ته امر وکړو باید د پلټنو عملیاتو کې افغانان بې ځایه تنگ نه کړی شي. خو وی ویل غیر راجستر شوی افغانان د صوبې لوی ستونزه ده او باید وفاقي حکومت د دې راجستریشن لپاره کومه طریقه جوړه کړي. د غرض وزیر اعلی ویل کم افغانان چې راجستر شوی نه دي هغه تر 15 نومبر پورې دلته د اوسېدو حق لري او پولیس په پزت هیڅ قسم کاروایی نه کوي. او د پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مامن په مشرۍ کې د یوې کمیټه اعلان وشو چې د کډوالو د ستونزو او د دوی په عزت سره د واپسۍ لپاره به صوبایي او وفاقي حکومتونو ته تجویز وړاندې کوي. خو په دغه مهال نوموړی ډیوا راډیو ته وایي کډوالو ته د دوو او دریو میاشتو نیټه ورکول یو غیر انساني کار دی.
په کار چې خبره صفا شي چې د چاله څخه سره کډونه نشته په کار چې هغه کډونه ورکي هغه ائیډنټی کارت ورکي ټمپری کارت ورکي چې پولیسه تنگای نه ڈیڈ لائن چکم دے کول دا غلط خبر ہے شدہ دو میش تھی درے میش تھی سلور میش تھی اس لیے خل کو پورنا ورن شوی کلی ورن شوی کاروبار ختم شوی ان سیکیورٹی دا او تو تد بد بدری درے میش تھی دا ان پیر دے دا ان ہیومن خبر
وائی دا کمیٹی نور غڑی با اس ٹاکی او داسی تجویزونا با وڑان دے کئی چپ دے مسالہ دا دوارو ہے وادونو اڑی کی چرتا اغیز منی نشی. حسین اور وزیر عنایت اللہ خان چے تعلق جماعت اسلامی سر دے وائی دا دمر ڈیری مودی تیرے دولو نا پس باید پاکستان دئی تا پورا شہریت ور کی.
زونگا جبا یو دا زونگا جغرافیہ یو دا او زونگا نسل یو دے زونگا ریلیجن او مذہب یو دے اغی دا سبب عزت ای ندی استل پکار او زبا دا ویم چدی دا سٹیٹسٹکس دی چې موجوده کم افغانان دی 1.5 million په هغه کې 74% هغه جو پاکستان کې پیدا شوی چې پاکستان کې پیدا شوی دی نو بین الاقوامی چې کم نامز دی او هغه کم روایت دی څوک کمل کې پیدا شي ترقی یافته ملکونو کې هغه د عمل شهري هغه د شهريت ورګي.
د غرض د عوامي نه شلګون پارلماني لیډر سردار حسین بابک هم په دې نظر دی چې افغانانو ته باید زیات وخت ورکړي شي تر څو د خپل کاروبارونو په صحیح توګه راغونډ کړي.
دلته د غي ډېر لوی عمر تیر شوی دی دلته د غي ماشومان پیدا شوی دی دلته غي سبقونه وایي دا طریقه چې دا په دې کې د توسيع شي او د غي بین الاقوامي معاهده د لاندې دي ته کافي ټایم ملاو شي چردی کم پراپرٹیز دی د دې چکم چایدا دون دی د دې چکم کاروبارونه دی چغه اونے پونے نا چې دې دام محسوس نه کې خلکم دام محسوس نه کې چې دغې نیلامینا چې دې ته ټیک ټاک ټایم ملاو شي او رضا کارن تور باندې چې څنګه دې تل غوړ کې دې بیا غسل.
بل خو د ملګرو ملتونو اداره یو ان ایچ سی آر وای د پیښور د سوکنو مرکز نه هر ورځ 1500 کورنۍ واپس وطن ته روان دي او په دومره لو شمیر کله هم نه لیدل شوی چې افغانان خپل وطن ته واپس زی. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadiwaradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadiwaradio.com.
ګرانو اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ټی وی ریډیو خبری خپرونې تر واشنگتن ډی سی نه خوږی. هند ته په سفر د امریکا د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د امریکا او هند ترمنځ پراخ استراتیژیکي او اقتصادي همکاري تر بل هر وخت نه په ښه وخت کې ترسره کیږي. نوې ډیلی کې د غونډې په وخت د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج وای د دواړو ملکونو همکاري د دوی په ګټه ده، خو پاکستان کې ځینې سیډونکي بیا تشویش هم لري. تفصیل یې د ډیوا ریډیو خبریال ارشد حسین راکړي.
دفاعي سیړونکي غني چې د امریکې او هند ترمنځ د یو بل د پوځي اډو او د سامانونو کارولو لوزنامه د پاکستان د پاره پراتونکو وختونو کې د اندېښنو وړ ګرځېدي شي. د لاجستیک ایکسچینج میمورندم اف اګریمنت لاندې امریکا او هند سیمه کې د چین مخپسې واکېدونکو اثر رسوخ باندې د نظر ساتلو او د ترهګرې د مخنیوي د پاره د یو بل پوځي اډې کارول شي. د امریکې یوې مجلې فوربس په خپل یو مضمون کې چین او پاکستان ته د امریکې او هند ترمنځ تر سره شوی د دغه دفاعي لوزنامې خبرداري ورکړې او مطبوعاتي رپورټونه وایي که هند د امریکې په مرسته د دغه دفاعي لوزنامې لاندې د جټ انجن جوړولو صلاحیت ترلاسه کړو او د امریکې لخوا ورته ډرون ټکنالوژي په لاس ورغله، نو دې سره د پاکستان روایتی دفاعی صلاحیتونه متاثر کیدی شي. د دفاعی چارو سیلنکار بریگیډیر ریټایرډ صاد محمد خان وای دا لوزنامه په مستقبل کې د پاکستان د پاره د اندېښنو وړ ګرځېدي شي.
خاص کار چې کوم د ترخه ګره او دغه کې نه غوښنه هندستان استفاده کولی شي چې پاکستان باندې فشار واچي یا امریکا ځان سره یو ځای کې او پاکستان باندې دې اثرات. بل خوا چې کوم ډیفنس ټیکنالوژي دا په هغه لاره کې خاص کار چې دی کې دوه دغه چې کوم دي تعاون په دوه دغه کې علاقو کې هغه دا دي چې یو جیټ انجن او یو د انمانډ ایریل وهیکلز یو ای بی چې ورته وایي، دې کې دا تاسو کو د ډرونز وغیرہ ورته وایي. نو دا د دې ټیکنالوژي هند ته رااله بیا دا د پاکستان لپاره ډېر لوی خطر ده، خاص کار په روایتي جنگي یو بل قابلیت کې هند بیا پاکستان باندې سبقت وړي شي او ډېر لوی سبقت پاکستان باندې وړي شي، نو دا خطرې پاکستان لپاره شته.
اخوا د دفاعي چارو سیلنکارا ډاکټر عائشه صدیقه نظر لري چې امریکا د پخوانه په افغانستان کې پوځي اډې کاروي او د هند د پوځي اډو کارولو لوزنامه په پاکستان کم اثر نشي غورځولې، خو هند ته د امریکې لخوا د جنگي اسري ټکنالوژي انتقال د پاکستان د پاره د سوچ یو خبره ده.
پاکستان کې حواله سے خیال میں جو اسپیکٹ زیادہ سوچنے کی جس پہ ہمیں ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو وار اگینسٹ ٹیررزم ہے وہ تو ویسے بھی وہ اکٹھے مل کے لڑ رہے ہیں، لیکن جو تنظیمات ہیں جو کہ پاکستان میں کام کر رہی ہیں ان کے حوالے سے ظاہر ہے ایک دباؤ جو ہے وہ ہوگا پاکستان پہ آئے گا.
دعوی دغه معاہدہ کې د پاکستان په حوالہ چې کوم د تشویش خبره کې دی شي هغه د ترهګری او کلدم تندرو تنظیمونو پر ضد د دواړو هیوادونو د ګډې مبارزې خبره ده او دغه یو اړخ دی چې پاکستان په فشار کې راوستل شي. فوربس مجله لیکي چې د امریکې لخوا ترلاسه کیدونکو وسله په ډیرو محاذونو د هند په کار راتلې شي او په خصوصي توګه د جیش محمد په شان تندرو تنظیمونو خلاف جنگ کې، ولې چې جیش محمد امریکا او هند دواړه خپل دښمن ګڼي او د دغه ډلې مشر مسعود اظهر خو د هند په نخه دی. ښکار دیوی چې روان کال هند هڅه کړې وه چې ملل متحده د مسعود اظهر یو عالمی ترهګر وګرځوي، خو چین د هند د دغه ګام سخت مخالفت کړی وو. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
نو خضر منو اوریدونکو د دی ورځې خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو د هند او امریکا ترمنځ په دغه لاسلیک شوی نوې تړون په حق له هم راپور د محل واوریدلو او د چې هند او امریکا د دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې د یوشتمی پیړۍ تر ټولو مهم دفاعي همکارو یو تړون امضا کړی دی او دغه تړون به په اقتصادي همکاري کې هم یو د دې ترڅنګ څنګه چې مو ویل دفاعي یعنی امنیتي چارو کې به هم دوی د یو بل سره ډیره پراخ مرستې لري. په دې حق لباندې د ډیور ریډیو څېړنکار موږ سره د نیویارک نه پیر زوبر شاه صاحب د ټلیفون په لیکه دی. هغوی ته به هرکلی وایو. ځینې معلومات غواړي چې ستاسو سره شریک کړي. په خبرونه کې ستړي مشي او په خیر راغلی زوبر شاه صاحب.
په خیر
زبر شاه صاحب، که تاسو اوریدونکو سره ځینې معلومات شریک کړئ چې د امریکا او هند ترمنځ دغه لوزنامه چې دغه د سیمې او د دواړو هیوادونو لپاره څومره مهمه ده.
زی تا خو مهمه مرداوی نو چې کوم د هند او امریکا تعلق ده دا څو کالو شه ډیر مخشر دا تعلق لای ده او وزیر اعظم نریندر مودی او صدر اوباما دوی خپل چې کوم ملګرتیا ده دوی دا تعلق یو بل لیول ته ورسولای او پرون چې کوم دوی دا وعده وکړه دا دوه وعده وکړه د سره به یو خو دوی چې کوم امنیتی کوم عملیات دي اسپیشلی په افغانستان شي دوی به هغه شی ملګرتیا سره کوي او کومک به کوي یو بل او دغه ټول زیات اثر چین نه علاوه او په پاکستان هوي. پاکستان یو اهم کردار ده په افغانستان شي او چې کله هند او امریکا سره ملګری شي نو په پاکستان په کردار باندې به اثر اچي او پاکستان کوم اثر ده په افغانستان شي هغه شی به کمی راځي. او ټول نه مهم خبره چې کوم ده هغه د دواړو ملګرتیا د دواړو کومک د ترهګرۍ په خلاف او موږ وینو چې داسې خلک دي لکه جیش محمد شو داسې تنظیمونه لشکرې طیبه حافظ سعید شو مسعود اظهر شو چې کوم باندې امریکې ها انعام شایده او امریکې ته مطلوب دي او هند ته ها نو داسې وخت راتلای شي چې کوم دي ترهګرې کوم تعاون دي په پاکستان شه داسې عملیات وکړي یا په افغانستان شه چې کوم داسې ګروپونه دي چې پاکستان کوم کوټه حاصل ده هغوی په خلاف دي کاروای وکړي. نو دا ډېر مهم اګریمنټونه دي پرون چې وصول او دا یو تعلق یو نوی لیول ته ورسېږي.
دغه لوز چې وشو دغه تړون په پاکستان لپاره څه اندېښنې راپیدا کوي او که اندېښنې پیدا کوي هغه څه اندېښنې دي تاسو څه ګڼئ؟
نو دې اندېښنې یو خو دا دي چې کوم دا تعلق دا چې څومره زیاتې شي د پاکستان لپاره پاکستان اندېښنې لري او بل د کوم معاهده وسو پرون په هغه شی به هند ته به داسې کوم ویپنز دي داسې اسلحه ده چې کوم ترهګرۍ خلاف استعمالېږي چې صرف امریکې سره ده او هغه مثال ده د ډرون الوتکې چې دي هغه ته به هند رسایي ملاړ شي. اوسه پورې پاکستان داسې و چې هغه اف 16 او نور داسې کوم جدید اسلحه ده امریکنۍ هغه ته دسره هغه ته اکسس حاصل و اوس به هند به اخته ورسي او هند نو چې کوم په جنوبي ایشیا سره توازن ده د اصلي والا هغه به انډیا په حق شلار شي او پاکستان ته ډېر اندېښنې دي چې کوم سره روان دي په دغه اګریمنټ شي. نو کېدای شي چې هند هغه اصلا په پاکستان په خلاف داسې ټارګټ چې کوم پاکستان شي دي هغه په خلاف استعمال کړي.
سمه ده، بالکل. او پاکستان دغه خطر احساسوي چې دوی به دغه توانایي ولري. ډېره مننه ستاسو نه پیر زوبر شاه صاحب.
او سوړاندې کو یو ادارې
د نېسته او د ادم مساوات ختمولو یو لوی او طاقتور ذریعہ د جنکو تعلیم دی. خو با وجود د دې نن ورځ 2.5 میلیونه جنکه سکولونو ته نزي. د جنکو سکولونو ته د نه پریخودو ډیر سببونه دي. بعض اوقات د جنکو کورنۍ یا ګوندې په دې خبره یقین لري چې د یوې جنې د پاره د خپل کور د امروده کار روزګار کول زیات فایده مند دي چې په هغه کې د خشاک راټولولو او د اوبو ډکولو او یا د خپل وړو وروڼو خويندو د روزنې پالنې کولو کارونه شامل وي. بعضو معاملو کې د جنکو د کورنو مالی حالت دومره خنی وی چې اغوی جنکه سکولونو ته ولیږي. البته داسې کورنۍ خپل الکان سکولونو ته ضرور لیږي. کله کله خو جنکه په خپل غوګونو داسې خبرې ووري چې جنکه دومره قابل نه دي چې سکولونو ته ولیږلې شي. جنکه دا غلط خبرې زړه ته واچي او حوصله بیلی. ځینو حالاتو کې مقامی دود دستور جنکولا نارینو استادانو سره د سبق ویلو اجازت نه ورکي. په دې سبب کمو علاقو کې چې زنانه استادانې نیوي اغل د جنکو ته سکولونو ته د تلو اجازت نه ورکول کیږي. عمدہ شان صورتحال د افغانستان په مختلفو سیمو کې هم دی. د افغانستان په ډیرو سیمو کې جنکه صرف په هغه صورت کې سکول ته لیږلی شي چې زنانه استاده پکې جنکو ته سبق خایي. هر کله چې افغانستان کې زنانه استادانې ډېرې کمې دي. په دې سبب د امریکي حکومت د جنکو تعلیم ته د پریښودو په حق له یو پروګرام افغانستان کې شروع کړی دی. د دې پروګرام مقصد د جنکو د تعلیم په لار کې د پرتو ډېرو مسلو اوارول دي. په جولای کې د بین الاقوامي ترقۍ په باب له د امریکي ادارې یو ایس ایډ د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ ادارې سره اتحاد جوړ کړی دی. دا دواړه ادارې به اوس په شریکه افغانستان کې د نورو زیاتو زنانه استادانو تیارولو کار کوي. یو ایس ایډ د نهم نه تر دولسم گریډه پورې د زنانه استادانو د تیارولو په غرض یو تربیتی پروګرام له 25 میلیون ډالر امداد ورکړی دی. د دې تر مخه به داسې جینکۍ د استادانو په حیثیت کې تیارولی شي چې لا په خپله سبق وایي او چې کله دوی د سکولونو نه فارغ شي نو دوی به نیغ په نیغه استادانې اخیستی شي. په دې طریقه د افغانستان د جنکو را روان کلتا د تعلیم ورکېدو سلسله جاری ساتلې کېدی شي. جنکو ته تعلیم ورکول او د دوی با اختیار کول زموږ د کوششونو اهمه برخه ده. کوم چې مونږ د نېستې د ختمولو او د جمهوری او د صحتمند معاشرو د ودې لپاره کوو. یو ایس ایډ او د برتانیې د بین الاقوامي ترقۍ اداره افغانستان کې تنکو جنکونه د استادانو جوړولو د پاره په شریکه کار کوي چې دا شان دوی د افغانستان د جنکو را روان کلتا تعلیم ورکړی شي او افغانستان کې د تعلیم